کې خطر سره مخامخ کې او مخکې تاسو هم وویل چې دا داسې مریضي ده د وایرس په واسطه باندې راځي او منشأ یې څه چې ده اچ آی وی ده یعنی هیومن ایمیونو انسفیشنسی وایرس ده چې دغه وایرس عامل ده او د اول لپاره په اول ځل کې په 1981 کال کې په امریکا لاس انجلس کې دغه هغه خلک کې پیدا شو چې هغه مردان هل جنس باز یعنی نارینه خلک چې هم جنس باز وو په یو کې پیدا شو او بالاخره د نړۍ وروسته د جهان نور خطو ته دا انتقال پیدا کړ. نو دغه وایرس چې د محترمه او د سوک چې زما غږار وي دا وایرس ریترو وایرس فاميلي پورې ارتباط لري په دوه ډوله ده چې د اچ آی وی یک او اچ آی وی دو په نوم یادیږي ولې دا دواړه مشابهت لري البته د وزن مالیکولي او د جینیټیک له نگاهه مشابه دي مګر په پاتولوژي کې بیا تفاوت سره لري ځکه چې دغه دواړه وایرسونه یا دغه د اچ آی وی وایرس ده د انسان په وجود کې معافیتي سیستم لمنځوړي نقص کې اچي او بلاخره په یغ باندې نور ثانوي عوامل باکتریا وایرس د عاملې کوي او انسان په تدریجي ډول لمنځځي چې مهم خبره دا ده چې دلته د دمو تاسو په وجود کې خدای دې موږ تاسو وساتي هغه خلک چې په دې باندې اخته دي حجرات په نوم د سی دی 4 او سی دی 8 حجرات معافیتي سیستم کې کار کوي ولې دا وایرس چې د سی دی 4 او حجرات په داخل دی وجود کې لمنځه وړي او بل اخره وجود ضعیف کیږي وخت کې چې ضعیف سه دغه ضعیف وجود باندې ډېر نور باکتریا او نور امراض حمله کوي او هغه لمنځه وړي.
ها ډاکټر صاحب یعنی د خپل ویروس وژون کې نه دی د اچ آی وی خو نور ویروسونو ته لار برابروي او بیا هغه نور ویروسو سره وجود مبارزه نشي کولای همداسې دا او کنه د خپل ویروس هم وژون کې دی د اچ آی وی.
ای دا خیر یو شه تاسو دې سوال وکړ دا ډیر معقول سوال دی چې خپل دغه وایرس چې دا دغه خپل وژون کې نه دی یعنی دې سبب نه کیږي چې دا راسن په مستقیم ډول باندې مریض یا هغه څوک چې په باندې اخته د غل منځي شي بلکې د تاسو د خبرې په تایید باندې دلته چون وضعیت ډیر ضعیف ده سیکنډری یا ثانوي نور امراض هغه فعالیږي لکه مثلا اول چې د توبرکلوز د توبرکلوز عامل چې هغه باکتریم توبرکلوز ورته یا دغه فعالیږي او بل اخره د دوه امراض له عمله یا نور امراض چې کاندیدیا زورته نور امراض دي نور امراض دغه انسانان لمنځي بالکل لا تاسو خبره صحیح ده.
بله استاد که لګزره په دغه نخو نخانو تم شو د ایډز ناروغ کوم عمده نخې نخانی لري او دغه ویروس یا دغه ناروغي نارینه و کې ډیره ده او که په خزینه و کې هم پیدا کیږي
او بالکل دا خصوال دا دغه باندې موږ کو غړو کې د سې د په یو څو مرحلو باندې تقسیم کو چې یو مرحله دی اکیوټ اچ آی وی سندروم په نوم یادېږي بل دوم مرحله دی اسیمپټوماتیک سټیج په نوم یادېږي اندامانه چې به دون د اراضونه یو مرحله ده و درېما مرحله یې د سیمپټوماتیک سټیج ده یعنی مرحله چې په یوه کې اراض و علایم منځ راځي هغه بیا په دوه قسمه تقسیمیږي یو دا ده چې متوسط مرض منځ راوړي او بل دا ده چې پیشرفته یا شدید مرض منځ راوړي مثلا د تاسو خبرو په جواب کې باید زه وایم چې دلته تقریبا دوه په درې حصہ مریضان چې په دغه اچ آی وی مرض باندې اخته دي ل دریو تر شپږو هفتو چې منتانسوي بعضي اراض و علایم هغه منځ راوړي مثلا هغه به کوم اراض و علایم دغه انسانان چې په باندې اخته کیږي په اوله کې هغه تبه لري یو تبه شروع کیږي خفیفه تبه یې دغه ځان درد لري یا د عضلاتو دردونه لري بل دا چې د انسانانو کې د مفصلونو دردونه منځ راځي بعض انسانان چې په دې مریضۍ اخته دي هغه جلدی رشونه یا جلدی تکلیفونه منځته راځي. بعض انسانان چې په دا اوله مرحله کې وکتل شي په دغه حالت کې کېدای شي موږ داسې ورته چې عقدات لیمفاوي دي یا دا د غاړې د شاپو هغه دي کې دا عقدات لیمفاوي دي دغه لویږي کمزره لویږي چې دا هم التهابي پروسه ده. یا دغه وایرس چې دا مامک کې تاسو ته وویلی چې دا په معافیتي سیستم باندې د دغه شخص حمله کوي چې هغه معافیتي سیستم کې ترومبوسایتوپینی ده یعنی دا معنی پلاتیلیتو دغه مقدار ډیر کمیږي کېدای شي چې په دغه کې خونریزي بیا دغه مریضان پیدا کړي او دغه مریضان چې پیاخته کېږي په اول وار کې هغه ډیر داسې عصباني اراض له خپله ځانه ښیي. دغه کېدای شي دغه اراض علایم په تقریبا په دریو یا څلورو هفتو کې په خپله بهبودي پیدا کړي او دغه چې دا وروسته په یو بله مرحله باندې بدلیږي چې یو بله مرحله ده محترمه په دغه مرحله کې بدون دی اراض یعنی دغه په دغه مرحله کې دا ده چې دا کېدای شي له دوو تر اتو کالو پورې دا سایرو کې دا مریضي مګر مریض داسې احساس نه کوي چې زه مریض یم او په دې باندې اخته یم. ولی ایچ آی وی وایرس د دغو خلکو په وجود کې تکثر کې یعنی زیاتیږي خرابي کې پکې موجوده ده ځکه د دغه دغه معافیتي سیستم تخریبي آهسته آهسته معافیت یې له منځه وړي او خصوصا دا چې سی دي چار حجره چې ما تاسو ته وویلې دا په تدریجي شکل سره کمیږي. ولی له دغه نه وروسته یوه بله مرحله راځي چې هغه مرحله خفیف عارضي ده. دا په دې مرحله کې دغه سیستم د معافیتي ضعیف کیږي اما مریضان چې دي مریضان دا صحیح درست دانه چې تعریفولی چې آیا دا به ایډس یا تروس پورې موجود وي او که به نه وي. مګر په دغه وخت کې بعضې مریضان چې مونږ وګورو یو تکلیفونه دي چې هغه فنګسي تکلیفونه دي کاندیدیازز ورته وایي کاندیدیازز دا د خولې تکلیف ته په خوله کې زخمونه را پیدا کیږي په محبل یا واجناک خځې په دغو کې را پیدا کیږي بعضې نور مسائل دي دا هم وي. ولی وروسته له دې نه بیا چې راځي سندروم د تضعیف د معافیت اکتسابي یعنې دا څلورم مرحله ده چې په دغه مرحله کې دا د سی دي چار حجرات کمیږي په دې اندازه کمیږي چې د دوی تعداد له 200 حجراتو نه چې کم سو نو دا معنا چې دا مریضان چې دي په ایډس باندې اخته کیږي.
ښه مننه ډاکټر صاحب سلامت اوسې کور ودان راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو دوی هم ممکن پوښتنې او نظرونه ولري. اوریدونکو وصل د استډیو ته مهرباني وکړي. آزادۍ رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
السلام علیکم لوجه صاحب را دې راو رجول به در بخیر تا ته ګران محترم ډاکټر صاحب سلام کوم چې خوښ خوشاله کړو رجول به
او مهرباني
وکړي بسم الله چې دې کابل
ښه اڅک ځای صاحب سلام شي تاسو څه پوښتنه لري د خبرونه پاره
مننه خیر سه ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه لرم چې دا اېډ نه جوړي خو خدای پاک ټول مسلمانان وسه چې شه چې دا په ځوانانو کې راځي په سپینډر کې راځي او د دې نه جوړي دوام څومره وخت دی وسما یم لګرو په کندهار کې هغه په اېډ نروغي مختص او هغه اختصلو چې لاړ هندستان ته د برکرا ویل چې مثلا د دې د اېډ نروغي دوايي نسته سپ ستنيسته نو دا غستنی ویل ګول کیر دی وکاله لپاره چې آیا د دې څخه څوک ځان جوړولای شي کنه شي جوړولای او دا یو پښتنه ځکه چې په ځوانانه کې څه کسه په سپین جوړه کیسته څو وخت روان کیدا
سلامات او سیاست ځای صاحب کور مو ودان بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړي آزادۍ رادیو ده.
السلام علیکم محترم اسد الله لوجین صاحب سلامونه امنی چې هلی تاسو محترم ډاکټر صاحب ته آزادۍ رادیو اوریدونکو تاسو باندې کومه
او مننه نظر ملوات صاحب سړي مشه له خیبر پختونخوانه تاسو د ایچ آی وی ایډز پاره څومره پوهیږئ او څه پوښتنه لري پاره
نو د نو څومره معلومات ما تاسو ته محترم ډاکټر صاحب لبم دا پوښتنه وکړم د باندې په نظر ور کې شي احتیاطي تدابیر کوم دي هغه باید په پام کې ونیول شي مثلا په دې کې دا اکثر وختونه نه دی پدې چې مثلا د ډاکټرانو کوم سامانونه هر هغه سامانونه چې کوم د ناروغانو لپاره لګیږي پدې چې ډاکټر صاحب ته خپل به سره معلومه ده چې په کار د مثال تور یا مثلا یو ستن شو کول دی هغه باید هغه ول چې تاسو ول غوړ چې هغه باید پرڅونه لګو چې خبره ده
او بل اوریدن کې په پلان کې ډيري مطلب دا خبره را لندومه او بل خبره دا ده چې اکثر دا د ایچ آی وی ناروغي څه ده پدې کې مثلا اکثر د خلکو چې دا څو کبال پولي شي کې یا مثلا دا پولیا استعمالي مثلا اکثر جوړي کې مثلا یو د بل تاریخ مثلا پدې شیانو کې نو کله د ډاکټر صاحب په دې باندې نظر ورکی او د دې ما پوښتنې ته جواب راکړي
دا خبره واځي زه پوینه سونه پیغام چې ډاکټر صاحب پوي سو کنه سره قم تولیا استفاده کیږي او به خیزر ملول صاحب نه پیغام چې زما
مثلا اکثر د بعضی سامانونه یې نشار ته وریا چیرته یو دې بل سامان یا تولیا دا مثلا د سپاکی یا مثلا د چا صابون کارولی
هدف هم پوه شو
مثلا چې تاسو ته دا بیر
د ځان وچولو کوم د سپاکونه یا ځان پاکونه چې دی په دې حمامو کې چې
استفاده کوي مثلا زو دا چیرته دی یا مثلا د مثال تور یا مثال چیرته زو یا یو
مہربانی آزادی ریڈیو رختیا پروگرام مہربانی خبر
زابلای دا وخلی ایران خبرې کوم
خا مهرباني وکي زابلای صاحب ستړي مشي تاسو څه وایئ راته د موضوع په اړه
ډاکټر صاحب محترم نن یو پوښتنه هم دا د ډاکټر
خا زابلای
یعنی موږ ورته کابل کې وینو ډیرای ځوانان ډیرای کسان هغه کسان چې وطن یې موږ لیدلې دي شهرونو کې لکه کابل غزنی شهر کې ډیرای معتادین دي پر یو ځای ژوند کوي ډیر په چټل ځای کې ژوند کوي هلته آیا هغه ځوانان څومره ناروغی سره مخامخ شي او بل دا چې لاغه څومره باید کورنۍ لاغو کسانو سره احتیاط وکړي ترڅو نورو کسانو ته سرایت ونه کړي
مننه زابلای صاحب کیفیت مو متاسفانه کنه و ما پختنه مو واخیستل شولا د معتادینو په اړه باندې و چې غوی سره کورنۍ کې چیرته معتاد لري څنګه چار چلند ور سره وکي مننه سلامت اوسې بلوریدون کې تبه ور شو د بلوریدون کې هم اړیکه نیولې د خوالي کې فکر کوم ستونزه لري طاهر روخان مو تخنیکی همکار دی هڅه کوي چې ستاسو اړیکه وصل کړي اوریدونکو مننه چې اړیکه نیسې نظر ورکوي او د غراس پختنه مطرح کوي مګم هم دې لپاره خبرونه ځانګړې کړې ده چې تاسو هغه کومې پوښتنې چې دی هغه ځواب سي ورزو ډاکټر صاحب ته ډاکټر صاحب تاسو اتمن دا پوښتنې اوریدلې دي څه وایي اول به د سګزیسبل پوښتنې پایل کو د ویل چې یو ملګری په کندهار کې په دې ناروغي اخته او ویل چې درملنه نه لري
او بلې زه باید وایم چې دا خدای مریضی دا چې ورې څوک پدې باندې اختص دا شی مکمل په مکمل شاو کل باندې تداوی نه لري ځکه وایرس خپل دا شی دوا نه لري چې موږ دغه وایرس او خصوصا دغه دی چې ایوی وایرس تداوی کوچ پېش تبدل نشي اما په باجی مرحله کې چې دا پېشتر ما کې دوی ته ویل دا ورې دون کوته چې بعضی امراض دي مثلا یو څوک دا ایچ آی وی لري په توبرکلوز باندې اخته کیږي دا توبرکلوز نو مجبوری چې دا به تداوی کوي دا ډېر نور څه خرابې کوي په نور امراضو باندې اخته کیږي مثلا کاندیدیازیز ورته یا د خولې زخمونه ورته پیدا کیږي یا بل اخره دغه پیشرفت کی نو دا وخت ته چې دې مریضی مکمله تداوی نستا او هم واکسین تر اوسه نه لري چې دا وقایه شي ولی یو څه دا تدابیر باید موږ ولرو مثلا کدا توبرکلوز مریضی توبرکلوز تداوی کوو مریض جوان د زخه کیږي ولی نور اختلاطات چې ور کوي بیا هر اختلاط چې ور کوي هغه اختلاطونه تداوی باید شي ځکه چې وخت کې تداوی نشي مریض ډیر زر منځږي اما تر یو څو وخت پورې دوام کی چې دغه آرا سیکنډری اختلاطات یا وخت کې چې اختلاطات ور کوي هغه تداوی شي بیا مریض سره یعنی کومک کیږي خپل وایرس پیشتر مخکې موږ تاسو ویلې چې انسان نه وزنی بلکې دغه عوارضی جانبی خبرې چې دي یا اختلاطات چې دي یا انتانات چې پیورګډیږي هغه دغه انسان چې کیږي وزنی په دې خاطر باندې چې دغه شخص یا دا څوک چې مریض ده د دغه د دفاعي سیستم ډیر ضعیف ته هر میکروب چې پرې باندې حمله وکړي هغه بیا دا نشي هغه کولی دفاع کولی نو ځکه خرابې ته ځي او د دغه سړي خبره صحیح ده چې مکمل تداوی موجوده نه ده.
ښه، او ډاکټر صاحب د سن له لحاظه هم د اوریدونکو پوښتنه درلوده، وای د کوم سن کسان ډیر په اخته کېدلی سي په ایچ آی وی باندې یا په ایډز باندې؟
خو او دا خبره باید وکړو محترمه چې د په دې باره کې چې دا مریضي څنګه انتقالیږي، ایچ آی وی انفیکشن یا ایډز چې دا درې مهمې لارې لري چې په یغه لار باندې انتقالیږي. اول مقاربت جنسي ده، یعنی دا معنی چې د جنسي لارې نه انتقال پیدا کوي، و جنسي لارې ویلې دي چې اصلا هترو جنس، یعنی هغه څوک چې میړه مریض یي کېدای شي ښځې ته انتقال شي، که ښځه مریضه یي میړه ته انتقال کېږي، یا په نوره دنیا کې په دغه شکل باندې. نو یوه یې دا لاره ده چې انتقال یې دې لارې ده. بله لارې دا ده چې دغه مخکې یو سړي یا کاکا پوښتنه کړې وه چې موږ کباړ هغې انتقالوو یا هر چای، ولې مهمه دا ده چې انتقال یې د وینې له لارې کېږي، یعنی که وینه هر چېرته موجوده وي هغه سړی چې پرې ایرسو په ایچ آی وی اخته ده، کاغذ تنده، کاغذ مثلا نکتې شیان دي او پیغو سره دوی تماس ولګیږي، دوی ته یا د بل شخص هر څوک چې دا هغه ته انتقالیږي باید موجود وي. او بل دا ده چې مثلا مهمه خبره دا ده چې دا یو نفر ویل چې اطفال څنګه کیږي، او اطفال هم په دې باندې اخته کیږي، مګر لږ مور نه چې هغه په هیڅ باندې اخته ده، هغه کېدای شي خپل طفل ته چې په نس کې موجود ده د حاملګي په وخت کې یا د ولادت وخت کې، چې ولادت کې په یغه وخت کې طفل ته انتقال شي، یا دا معنا چې شیدې ورکوي د غلارې هم خوب دلای ده چې دا انتقال شي، یعنی دا معنا چې اطفال هم په دې باندې اخته کیږي. ولې ځوانان خصوصا په یغه سینو سال کې هغه څوک چې جنسي فعالیتونه ډیر لري او سیف یا مسون جنسي فعالیتونه نه اجرا کوي، هغه خلک ډیر زیات مسافیږي، او ډیر زیات خلک په یغه هوادو کې دي چې دا نه مراته یي. مثلا افریقا کې ډیر زیات خلک دي او په نورو دنیا کې دا ست په افغانستان کې کوي، امکان لري دقیق شمیره نه لرم، خو تر یو لزر او کم زیات پورې دلته واقعات یې ستا مقصد.
او مننه ډاکټر صاحب، دی اوریدونکو دا هم پختل زرملوال صاحب چې دغه سقاوو کې یا حمامونو کې چې په ګډه جان پاکونه استفاده کیږي، مثلا یو جان پاک د عمل ته ګر چې منځل کیږي، اما څو کسان استفاده ترې کوي په ورته وخت کې په یو ورځ، لدې لارې نه څومره د انتقال امکانات شته؟
ولا دا محترمه دا خو تاسو ته ویلای سم چې دغه ما مخکې چې درته ویلې نه دا درې لارې لري، ولې د جان پاک لارې نه په دغه لحاظ د ایچ آی وی یا د ایډز دغه مریضي نه انتقالیږي. اما که مثلا نور امراض، جلدي فنګسي امراض دا سته، ځکه چې یو څوک دي حمام ته د ورمتي صاحب ته باید زه ووایم مثلا چپلکې هلته خلک پوکوي او هغه د پښو فنګسي امراض لري، که دا سړی پښو کې اوبل پښو کوي یو وخت کېږي چې نه دغه مریضي هغه ته انتقالیږي. ولې دا چې ایچ آی وی ده، ایچ آی وی په دې شکل باندې انتقال نه لري چې هغه د دسمال لارې یا د جان پاک لارې یو چا ته انتقال شي. ما هغه درې مهمې لارې چې انتقالیږي هغه ما تاسو ته وویل.
بله مننه ډاکټر صاحب، د اوریدونکو د معلوماتو لپاره موږ چې معلومات وکړل د 2018 کال ارقام ما پیدا کړل، په دې کال کې په افغانستان کې 8000 د ایډز ناروغان اخته وو، خو په همدې کال کې بیا د روغتیا نړیوال سازمان د دغو مریضانو شمیر په افغانستان کې 6000 ښودلی دی، او ویلي دي چې په دو کې 1.5% میرمنې دي او 200 ماشومان هم پکې دي. یعنی دا معنی چې ماشومان هم له 15 کلونه کته ماشومان هم پر اخته کېدلی شي د انتقال مرحله تاسو یاد کړی او شمیر همداد لزر او اتو زر او شپږ زر په شاوخوا کې یادېږي چې د شمیر به تازه نوي خبرې سوي د خپل اوریدونکو ډاکټر صاحب پوښتنه درلوده چې هغه معتادین چې دی په چټلو ځایونو کې ناسته ولاړه کوي او تر ډیره متاسفانه دغه معتادین لستانو نه هم استفاده کوي او ډول مواد چې دوی د ستنې په وسیله باندې خپل وجود ته تزریقي او نشه پکوي دا څومره مثلا زیانګاله طبقه د معتادین او اکثره معتادین بیا کورنۍ سره هم تګ راتګ لري
دا جناب زبای دوی هم چې دا ډیر ښه سوال ده او دغه امراض چې ایچ آی وی ده وایرال هپاتایت شکل دی سی یعنی تور زیړای سپین زیړای چې خلک ګورته یې شکل دی بی او سی او ڈی دا مطلق لدی اعلان را دا ډیره مهمه لاره ده چې لدی اعلان نه انتقالیږي کدا ایچ سی کدا ایچ آی وی هغه خلک چې دغه کارونه کی او پیچکاری استعمالوي او دا خلک په دې امراضو باندې ډیر مبتلا هم دي او دا بیخي سل په سلو کې یو ډیره مهمه لاره ده چې د ټول سره مصابېږي باید ډېر احتیاط وکړي او دلته دا نو وظایف دي چې په جامع کې به دا وظایف هر څوک چې اجرا کوي دي دغه باید مخنیوی وشي که دا سړی راځي په کور کې هم چاته دغه پیشکاري ورکوي امکان لري هغه خپل اولادونه مصاب کړي ځکه تعقیم ډېر مهم ده د ستنې له لارې ولې هغه ستنې یا د چاقول له لارې یا هر شی چې تیز نوک دي او په وینه دی هغه چا چې هغه ایچ آی وی لري یا نور دغه انتانی امراض لري هغه ته انتقالیږي
بله او ډاکټر صاحب تاسو مخکې په نخنی خانو تم شوي د انتقال لارې چارې هم معلومه سولې په ایډز اخته کسان په افغانستان کې یو څه د شرم احساس لري دوی فکر کوي چې کوم کسان چې ایډز دین او حتمان بل جنسي لارې نه د تدغه ناروغي انتقال شي وي هغه هم غیر قانوني جنسي اړیکه څه وسیله ناروغ سره رواني په لوا کې څوک په دغه ناروغي باندې اخته کیږي او تشخیص کیږي چې ایډز لري څنګه هغه خوخو ساتل شي او له ناروغ سره په ټولنه کې او په کورنۍ کې څه ډول چارچلان وشي تاسو په نظر ترڅو دغه ناروغ هم خسي یا خکیږي نه د اقل بتره نسی پسې او نورو کسان ته د انتقال مخاوني ولسی
او دا ډیر ښه سوال ده محترم از باید دا وایم چې دا انسانان چې تاسو ډیر ښه تشریح کړ وخت کې چې بده مریضي اخته ای دا کې دای شي ځوان دي پاره ډیر لو شرم و بولی دی موږ تاسو جامع شکر الحمدلله سنتي او اسلامي جامع دا او دا واقعا ما شاید فکر وکړي چې دا خلک څه فکر کړي ما مبارک مال کوم خاصیت دی ولی دا سم نه ده ځکه یو معصوم یو څوک به هیڅ خبر نه یو وخت خبرېږي چې بیچاره په دې هغه اخته ده ممکن هغه دا نورو لارو چې ما ویلې هغه ته انتقال شوی یو ځوان انجلۍ یا ځوان وکه یا ځوان سړی یعنی حتمي نه ده چې دا جنسي لارې انتقال شوی خو په هر لحاظ چې انتقال شوی دا مشخص یو مرکز ته ضرورت لري چې په افغانستان کې هم ستاسو شکر الحمدلله د انتانیا امراضو په چوکات کې په دارالامان کې د ایچ آی وی ویډز لپاره مشخص سلته سنټر لري موجود ده او دا خلک هر څوک چې دی هر چیرته چې دوی موجود دي د ما دا خواهش ده چې هلته دې ورته راشي هلته ډېر ښه متخصصین دي ډېر ښه متخصصین موږ لرو له هغه سره مشوره وکړي هغه یې هم مسونو ځایو ته مشوره ډېره ښه مشوره ورکوي د ځوان زندگی دی پاره ورکوي هغه که ضرورت بسترایی هغه ته داسې راهنما کوي چې دغه ځوان یعنی مسؤول سي له هر طرف نه نو دا د ما دوی د خواهش ده چې دوی هر څوک چې دا یو شرم نه ده بلکې دا یو کوشنده مرض ده مګر د دې دپاره چې د یو مریض ځوان وساتل شي تداوم وکړي او فامیل هم له مشکلاتو اخته وي دوی دې هغه مرکز ته مراجعه وکړي او دا په ګټه ده
کور ودان ډاکټر صاحب مننه سلامت اوسئ بیرته اوریدونکو ته ورځو مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مهرباني وکړئ خبري وکړئ غږ مو راځي
از سلامونه محترم لوجی صاحب تاسو ډاکټر صاحب ته سلامونه وایم د ورځې دغه بخت نیکمرغه
او مهرباني وکړئ سلامت اوسئ کوم ځای نه مالی کني ولی او څه وایي راته د خبرونه پر موضوع
یار مننه مې ورس اخلاقی مې د هلمند ولایت نه تاسو سره لیدل کې
مهرباني وکړئ اخلاق صاحب
ډاکټر صاحب محترم خو ډیر ښه ټکو ته اشاره کړل او ډیر ښه باسه پروکې زما پښتنه د ډاکټر صاحب محترم صدا ده چې ډیرې موږ باندې په دې ناروغي چې اخته یې تبان یعنی د طبي علامې ولري ان ځکه علامې ولري تبان ډیرې ځوانان چې دغه ناروغي په ناروغي نه بولي هغه ځوانان په دې په ناروغي څنګه په ادارې چې ماتر دې ناروغي سره او زه به چې ډاکټر ته مراجعه وکړم چې ډیرې ځوانان سره د ناروغي ولري د سپ نظر یې ګرځي یعنی په ځان کې نشي چې نه د ناروغي بل پښتنه مده ده چې دا د دې ناروغي په ماشمان کم شتون لري کنه لري
سلامات اوسئ کور ودان مخکې ډاکټر صاحب واضح کړ چې ماشومانو کې همسته او دغه کوم ارقام چې ما پیدا کړل په 2018 کال کې کم تر کمه 200 ماشومان په افغانستان کې په دې ناروغي اخته او 45 کلونې عمر ښکته وو سلامات اوسئ اتمان به د پښتنې نور برخه درته ډاکټر صاحب جواب کړي کور ودان چې اړیکه مونی ولا نور اوریدونکو ته نوبات ورکو اوریدونکو اړیکه نیسی مهرباني وکړي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام بله زموږ غاوري ښه اوریدونکو اړیکه نصره وستي کې اوریدونکو د تماس شمیرې درته اعلانوم 00422122601 بل شمیره د 00422122501 تر لاندې خبرتیا ورسته بیرته راستنی کو
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پلانډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي
اوریدونکو اړیکه نیولې دا ورزو مهرباني وکړي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتملي پروګرام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قاری محمد نبی د کډی ولایت خبرکو
علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قاری صاحب ستړي مشي تاسو د دغه موضوع په اړه باندې څه وایي
خیر سمنانه تاسو او ډاکټر صاحب ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم او پسته ډاکټر صاحب محترم سمو د پښتنه ده چې دغه ناروغي مثلا په حکومت ځایو کې په غاڼه غونه کې څه ډول احتیاطونه پکار دي چې ودا چې ځایو کې خلک ځان وساتي احتیاط یې څنګه کیږي او په ناستو ولاړه په خوړو کې په دغه کې څنګه احتیاط کولای شي دا ناروغي په خوړو او ناستو ولاړه کې انتقالېدای شي او کنه شي
ښه سلامات اوسئ کور مودان قاری صاحب پښتنه مو اوریدل شول بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
بله حمید الله ایم د بغلان ولایت نه نظامت در کړم
مهرباني وکړئ حمید الله خان
السلام علیکم تاسو درانه مېلمانو ته او رجون کو ته ورسېږي زه د ډاکټر صاحب پښتنه لرم چې د اچ ناروغي یعنی هغه اومدا علائم شي د انسان په وجود کې معلومي دي مثلا هغه ابتدایي حالت او منځنۍ حالت یا اخري حالت څنګه په انسان پوښي چې زه په اچ آی وی باندې اخته شوم او کوم علائم لري ښکاره په دغه اړه معلومات راکړئ
سلامات اوسئ کور مو ودان مننه اوریدونکو چې اړیکه نیسئ او خپلې پوښتنې مطرح کوئ ډاکټر صاحب را سره د تاسو پوښتنې اوري یو بل اوریدونکو راخلو بیا به د اوریدونکو پوښتنې بیرته جواب کوم مهرباني وکړئ ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مهرباني وکړئ تاسو غږ وصل د استودیو سره خبرې وکړئ لکم ځای نه مو اړیکه نیولې او مهرباني وکي خبري وکي
تاسو باسه چې شي باندې زه ما غواړم خبري وکم
باسه وروره د ایډز ناروغي په اړه باندې د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ده
او دا خو یو کشنده مرض ده بعد ټول افغانان باید خیر خلک ووسی دغه مرض نه ځان وساتي چې څوک یو لري لاغه سره باید اړي کیونی نشي دا خو دا خبره ده
که سلامات سه کور مودان چې اړیکه مونی ولا اوریدونکو کده موضوع پاره نه پوهیږي لطفا اړیکه مانی سید نور اوریدونکو وخت هم ځای کوي تاسو هم نه پیږی چې څه ډول نظر ورکړي، خو پر غل دی ورور نظر ورکړي. مننه چې اړیکې نیولې و. سلامات اوسئ. بل اوریدونکي راخلو، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
سلام علیکم محترم صدرالله لودین صاحب، په ډېر بخښنه زه له بیا تکلیف کوم.
مهرباني وکړئ زرمالوال صاحب، تاسو کومه پوښتنه فکر کوم پاتې ده؟
نو خپل خو ان شاء الله الحمدلله خپل باندې زه خپل په شپخانه کې مله الحمدلله کار کوم. اکثره وخت به شام کې خپل معلومات ورکو. نو دا د تاسو کوم د ناروغه د ژوند شمن شتمنی پروګرام چې ده، په دې کې په ناروغه خو کې دا د اکثره نور ناروغان مثلا یو څوک سپای و دایره سپای و خو دې مثال یو شدید مار لالم د دوه لاره نه مثلا څه کې فوکوچ چې یا و دایره مثلا د بوغو بارش کې تاسو پروګرامونه په پام کې ولرئ. دا به ډیره ښه وي نو بس نور د وخت را کول نه یو نه مننه.
سلامات اوسئ. کور ودان زرمالوال صاحب، که وړاندیز موږ به حتما پام کې ونیسو. مهرباني وکړئ بل اوریدونکي راخلو. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
سلام علیکم.
علیکم سلام. مهرباني.
زاد الحجی د کابل ته خبر سر کو.
ښه، مهرباني وکړئ څه وایي تاسو د موضوع په اړه باندې؟
دغه ما موضوع دا ده چې دا مریضي چې دا خو وز د چا سره د میډي مریضي ام دا ډاکټر صاحب چې دغه ول د علائم ول د صورت دردونه لري او د مشکلات لري. نو دا وس مایناتونه مې کړی دی، هغه نه درته ویل چې دا مریضي ستا یا نستو د تشویش ورسېت پیدا کیږي چې دا نو د غي مریضي سمې د بل سمې نه څنګه. نو دا غوښتنه مې د ډاکټر صاحب څخه ده.
ښه، مننه. سلامات اوسئ. گرچه ډاکټر صاحب مخکې وضاحت ورکړ، بیا به هم دا موضوع واضح کړي چې دردونه څه ډول دردونه دي، آیا له عادي دردونو سره متفاوت دي او کنه. په هر حال د تشخیص مرکز ته خده چې څوک تشویش لري یا هم اندېښنه لري، ورده چې ممکن معاینات هم ډېرې پیسې ونه غواړي او دولتي امکانات وي. ډاکټر صاحب راځي د امدی روسي اوریدونکو له اندېښنې پیل کو. تاسو مخکې ویل چې د بدن درد، د عضلاتو درد، د اډوکو درد، دا مفاصلو درد لکه نخانی دي، دا دردونه له نورو دردونو سره څه تفاوت لري او کنه؟ هر څوک چې درد لري ممکن په ځان شکمن سي، خصوصا هغه کسان چې مثلا ک نامشروع یا غیر مسون جنسي اړیکې لري، یا هم مثلا د سجایو تجزی چې حالت دغه مشترک سامان او وسایل کاریږي مثلا په سلمانه یو کې یا په نورو ځایونو کې. څه وایي تاسو ورته؟
بله، دا خپ پښتنه ده. نو دردونه خو ځکه دا دردونه او باید مشخص شي چې هر مرض یو درد لري. په هر مرض کې کېدای شي بعضي وایرسي امراض دي، باکټریایي امراض دي چې هغه دردونه دي، عضلات هم لري، د مفاصل هم لري. دا لږ تشخیص مشکل ده تر څو پورې چې د معاینات لپاره سړی ونه توانیږي او مشخص مرض تشخیص کی. نو اول مهم ادا ده چې باید تشخیص وسی او دغه دردونه بیا خو بعضی دردونه معلومیږي. مثلا یو نفر تب مورقه لري، په یوه کې تبي دردونه ای ولې په دغه شدت باندې نه ای، هغه پیشرفت کی که هغه تداوی نشي، دغه سره کومک ون نشي، دغه بل اختلاط ور کوي. نو په دغه ارتباط باندې دي چې ای وی یا د ایس دردونه خطرناک دي او هغه ډیره خرابی کی په طرف ته پیشرفت باندې دا انتقال پیدا کوي، یعنی کمی نه، دا متواتر دوامدار باید د خلکو سره کومک وشي تر څو چې دوی د صحی حالت لې کنټرول شي او دوی سره یو سہولت ترته پیدا شي. بله،
او دا دوران یا پړاو چې وهی په وجود کې دا حد اکثر اتکاله او حد اقل معلوم دی کنه؟ زیاته او کم موده لري نور هم؟
نه، دا نظر په دې پورې اړه لري چې تر کومې اندازې پورې یو انسان د مراجعه کی او دغه مامکی ویلې سیکندری باکتریا یا اضافه چې نور میکروبونه په دا عمله کې معافیت وجودې په کوم اندازه کې د پدې پورې اړه لري. امکان لري کاغذ صحیح درست کنټرول شي، لدینې اندازه زیاته شي، اما کده شي چې هغه کنټرول نه وي او امکانات یې نه وي، په غریبو جامعو کې دغه تدابیر وقایوي مثلا کومکي دا نه موجود، ممکن له هغه نظر د خاتمه پیدا کړي او مریض د مرحله ته ورسیږي.
بله، بل اوریدون کې پښتنه درلودل قاری صاحب له دایکونډی نه اړیکه نیولې وای په خوړو کې یا کورنۍ کې مثلا کې یو کس په دې ناروغي باندې اخته وي او هغه هم خدای مکر داسې کس وي چې په ځان خبر هم نه وي یا که په ځان خبر هم وي به احتیاطي کوي دغه مشترک کاسې مشترک قاشوق یا هم پیالې نه استفاده دا وای څومره مثلا غیر ګټور تمامېدلی شي
او زه دغه محترم ته ما دا ډېر ښه سوال ده چې ایچ آی وی په زمن کې هپاتایتس بی او سی او ډی چې هم خطرناک مریض ده دغه د کاسې لارې دغه د لاسولو لارې دا د ډوډۍ خوړلو لارې د سینځدې د سین نږدې کانتاک دغه سیسکینی او هغه کیږي دغه لارې نه انتقالیږي دوی د مطمئنې ولې صرف هغه د چشل لارې نه که دا په وینې سي د دې کس څوک چې مریض ده د ستنې په واسطه د چاقو په واسطه د مثلا د قیچي په واسطه یا بعضې خلک دي منځ لري وبخۍ ډېر ساده شانه لري منځ لري سر په منځي دا میکرو تراوما منځته راځي یا مثلا دا ناخونګیرونه دي ناخونګیر استفاده کوي مشترک یا برس هم برس مشترک استفاده کوي دا وسایل دي چې دا په وینه باندې ککړیږي او څوک په ایچ آی وی ایډس او په دغه نورو امراضو چې خطرناک دي چې ما یادوري وکړه دا بل چې استفاده وکړي هغه ته انتقالیږي سل په سلو کې ولې د خوړو د اوبو د چښلو له پیالې او دغو شیانو نه دوی د مطمئن یل دخوا نه انتقالیږي او که څوک مشکوکي هغه د یو متخصص ته یو ډاکټر ته او هغه مرکز ته سته مرکزونه په افغانستان کې مراجعه وکړي چې تشویش چې چا لري که نه لري
او بل اوریدونکي میرویس اخلاقی پوښتنه کړې وای دغه د طبي علامې او د زکام علامې چې دغه ایډس هم لري دا وای څنګه جدي وګڼل سي د ویل چې اکثره ځوانان حتی ځوانان نه علاوه د ټولنې نور اقشار هم په افغانستان کې یادادې چې بې وزله دي یادادې چې بے تفاوت دي دغه طبي او عادي زکامونه وای جدي نه غني او ځان پسې نه ګرځي
او بخی دی تاش نوم چه ده؟
از ما نوم اسد الله لودین
لودین صاحب او بخی دیر روز تمی پتن در ناکلا لودین صاحب دا دیر خس سوال ده زکه هر مریضی چه ده باید مگورت متوجه او سو لودین صاحب محترم دا زکام عادی یا دا تخیه و یا دا زندردی خدا خود مر خطرناک نده اما که دا غسیه چه دغه دوامدار شي یا تخای یا بلغم موجودی یا په خلو کې زخمونه یا په جل کې خارشونه یا یو هغه بلاخره د کاپوسی په نوم باندې سارکوما یعنی سرطان هیڅ ایډس ورکوي دا شان که موجودی دا خو باید متخصص تراسي یو ډاکټر تراسي مرکز تراسي تر څو پورې چې هغه تداوی کړي اما دغه اراض علایم چې دوه ویلې چې هلته کلیک دوام وکړي للسو ورځو چېخه لا تو ورځو نه یې خواته دا نو دوی باید یو ډاکټر ته مراجعه وکړي یو متخصص د داخله ته یا مثلا د انتانی امراض ته مراجعه وکړي چې حد عقل هغه معاینه کړي چې آیا د دې منشا څه شی ده امکان لري یو مریضي چې هغه وخیمه مریضي امکان لري کوم عادي او ریزه شو هغه نو دا ډېر احتیاط پکار ده چې دوی باید داسې نه تشخیصیږي چې دا ما څوک تخای کی او دا څنګه دا وس مثلا موږ تاسو کووید 19 لرو یو څوک چې راځي هغه څنګه به ته تشخیص یې ډیره مشکله ده تر څو چې یو ماینه ونه سی او دی یو سواب ونه ستل چې بل اخر لګي کلینیکی لوحه هم معلومه یی چې دردونه لري نور اغ لري نو په دې ارتباط دا باید کده شادي د تخای پروا نه لري یو عادي دوا اوخره ولې بیا کوم شای معلومه یی هغه خلک چې تخای کی اغه کو پیچکاری کړي لی دغه خلکو سره چې مریض په تماس کې وو یا کدا کوچنی لمر نه نوی پیدا شوی لی غیلاري انتقالي یا دا خلک ځوانان چې دوی ټخیږي خپل دوی ته معلوم ده چې آیا د جنسي ارتباط په دیني زو وختو کې درلود یا نه درلود اغه دوی خپل پویږي چې باید ځان یو سنټر یو متخصص ته ورسی تر څو پورې چې دا دوی سره کومک وکړي او دا تشخیص شي
مننه کور ودان ډاکټر سیبرازی چې بیا اوریدونکو ته نوبات ورکوم مهرباني وکړئ یو اوریدونکو اړیکنی ولې د پښتنه به واورو مهرباني
سلامونه تاسو ته او جناب ډاکټر صاحب ته. زه عبدالرحمن يم د کابل څخه می تماس نیولای دی. مشکل مو دا دی چې مل د ډاکټر صاحب څخه د ایډز ناروغي یو پښتنه مدار چې دا د تشخیص مرکز په افغانستان کې لري کې نه لري، په کابل کې په کوم ځای کې د تشخیص مرکز لري، او دا په څومره وخت بعد ډاکټران کولای شي دا تشخیص کړي؟ او دوم پښتنه مدار چې دا جلدی خارښونه چې په دې مرزي کې رامنځته کیږي کنه رامنځته کیږي، او که رامنځته شي د بدن په کوم ساحو کې رامنځته کیږي؟
سلامات اوسئ کور مو ودان. عبدالرحمن خان چې اړیکه مو نیولې وه که خبرونه مو لساره تعقیب کړي حتما مو څه ځوابونه ترلاسه کړي دي، ځکه ډاکټر صاحب مخکې وضاحت ورکړي، خو خیر بیا به تکرار سي. ډاکټر صاحب ممکن بیا خبرې پی وکړي چې تشخیص څومره په افغانستان کې وسیع دی، دارالامان کې خو یو مرکز ته، آیا د هیواد په نورو سیمو کې یا په ولایتونو کې هم امکانات شته او کنسته؟ مخکې دې چې نور اوریدونکو ته ورسو، ډاکټر صاحب تاسو څه وایي عبدالرحمن ته چې له کابل اړیکه نیولې وه؟
د ملګري په جواب کې به زه وایم لودین صاحب چې مرکز هغه تاسو ورته تشریح کړه، دارالامان کې مرکز لرو، اولته مرکز ده، دغه هر څوک چې هلته راځي هغه تشخیصیي هغه کومکي او هغه ورته مشورې ورکوي او د تداوي په اسپا ټول کارونه هلته کېږي. ولې په نورو ولایتو کې هم په بعض جایو کې شته، اما هر ځای کې دا مرکزونه تر اوسه پورې نشته، ځکه چې هغه یو مجهز مرکز ته او داسې متخصصین چې تربیه شوي هغو ته ضرورت لري په هر ځای کې موجود نه دي. دا یو بلې څه وویلې دي ما هغه نشوه بلې
استاذ واغ راځي ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
هلو
استاذ واغ درو مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب دامه ورکې.
بله بله څه پښتنه وکړه؟
پښتنه نه واغه، فقط فکر کوم څه هغه کوم غاغله بل ځای نه اوریدل کېده. او استاذ واغ مګاور مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب استاذ خپل خبره جاری وساتئ.
صحیح ده صحیح ده. بل دا عملګری دا خبره وکړه چې خارښونه پیدا کیږي او کنه پیدا کیږي؟ بله پیدا کیږي، خارښونه اکثره وخت په لاسو په دغه قسمتو کې پیدا کیږي، په نور وجود په هر قسمت کې پیدا کیږي. دا هم یو اختلاط دی، همدې مریضي ده چې هغه سیکنډري هلته باکتریا فعالیږي او نور پارازیتي فنګسي میکروبونه فعالیږي او باعث څه کیږي؟ د خارش کیږي. اما علت څه ده؟ معافیت دی وجود تیت راځي، ولې اصلي منشای ایډز ده. اما یو جلدی متخصص ته مراجعه وکي، هغه یو دوا یو ورکوي چې دا خارښونه ګمسي ته ورکسي او تریوان د ازل مریض سره کومک وکړي.
بله مننه ډاکټر صاحب. ورو ورو رسیدو د خبرونه د پاشي بوته یو څه عمومي پوښتنه یا عمومي معلومات غواړم او پوښتم، ممکن اوریدونکو لپاره ډیر ګټور وي. اول دا چې موږ تاسو همیشه وایو چې مسؤونی جنسي اړیکې یو څوک چې جنسي اړیکې لري که په کورنۍ کې وي یا که خدای مکړه بل ځای وي، نو د ټولنې اوسیدونکو د خصوصا د هیواد بهر څه ډول مسؤونی جنسي اړیکې یو کس درلودلی سي، یا کومې جنسي اړیکې ته موږ تاسو مسؤونه وایو او کومې ته غیر مسؤونه یا خوندي یا نه خوندي؟
دا جناب لودین صاحب دا خبره ده چې د دې لپاره ډېره ساده خبره او ډېره ساده خبره بیا هم ساده خبره دا ده چې ټول خلک دلته اوس په کابل کې پاترا کې پونه چې په نور جهان کې خو پوهیږي دغه د کندوم په نوم باندې دغه دا خلک له دې نه استفاده کوي او درسته استفاده باید وکړي، او د دې لارې نه کېدای شي دوی خپل هغه مسؤول جنسي ارتباط قائم کړي، او دا کېدای شي هغه بل انسان ته هر څوک مقابل نفر ته نه انتقالیږي. دا ډیره مهمه ده چې باید دا کار وشي.
بله، او یو بل مسله ډاکټر صاحب چې زموږ استاذ په وطن کې عام ده، هغه دا ده چې په سلمانیو کې یا په هغو ځایونو کې چې په کلیو کې مثلا ویښته اصلاح کوي دغه خلیفګان، دوی چې کله ګرځي نو له هغه مشترکو چلو نه استفاده کوي، کله ناکله له یوې پاکي نه استفاده کوي. مثلا په یوې پاکي باندې د یو کس سر یا ویښته مثلا اصلاح کوي، بیا مثلا بل کس ته هم له همغه چړې نه استفاده کوي. دغه سلمانیو ته څه کول پکار دي ترڅو که چیرته خدای مکړه دوی کوم مریض سره هغه چاړې یا پاکي ټچ کړي وي، څنګه وکولای شي چې بل ته انتقال نسی؟ یعنی د مخنیوي لارې چارې ستاسو ساده چې دوی کولای شي هغه میکروب مړ کی په همغه چړې کې کچیرته موجود وي؟
لودین صاحب ډیره ښه خبره دا اول خو دا ډیره په لویه پیمانه سره امراض انتانی ساری امراض چې دي له دې لارې انتقالیږي چې تاسو وویل ځکه چې دغه نه پوهیږي چې آیا دغه په څه ډول باندې دوی استفاده وکړي او څنګه چلده او په هر ترتیب اول خو زما یو دغه وطنانو ته دا یو هغه د څوک چې په دغه مریضي اخته یې کار شي چې نوم هم واخېست وکړو دا ایډس یې یو ایچ آی وي یو هیپاتایتس یو نور امراض یې کېدای شي یو سلمانی تورجي خپله ورته وایي چې دغه د ما پاکي د ما سر چې راکوي دغه کاچي او دا شانې ټول په الکولو باندې ښه پرېمینځه او په الکولو کې کېده او مثلا دغه پاکي چې دا باید ته داسې ځای کې واچوي چې بل چا تماس نه وي ورسره دا ډیره مهمه خبره ده ځکه په انتانی امراضو کې تداوی مشکله ده ولې وقایه باید وشي وقایه ډیره مهمه ده چې د جامع کې امراض انتانی کم شي نو په دې ارتباط باندې د ما ټولو دغو خلکو ته چې هغه د سلمانیان دي یا مثلا څوک چې مسلکي خلک دي کار کوي لیغونه دا خواهش ته هغه خو استفاده کړي پوهیږي ډسپسیبل سامانونه استفاده کړي او بالاخره هغه له منځه وړي ولې سلمانیانو ما چې لیدلی دی والا زه په دې کې ډېر کم راځم مشکل ده چې دوی دا شان مراد کی ځکه چې هغه امکانات دوی نه لري هغه الکول چې باید دغه پاکي یا قیچی یا نور افزار چې دوی استفاده کی هغه دوی نشي استعمالولی نو زما دا ورته هغه ده چې دوی باید ډېر احتیاط وکړي انټي سپټیک مواد استفاده وکړي او دغه هر څوک چې زما خبره اوري په دې کې باید ډېر متوجه وي ځکه له یو بل ته امراض انتقالیږي
بله او ډاکټر صاحب دغه کوم ویروس دی چې آی وی چې په چاقو په چړې مثلا یا په پاکي باندې کینی یا مثلا په بلې وسیله باندې د ونی په وسیله باندې دا طبیعتا خپل لمنځ نه ځي یعنی بعد الکول بل باندې لمنځ لار سی او مثلا دی ویروس ضد یا ضد عفونی سی او کنه خپل هم د وخت په تیریدو مثلا لمنځ ځي کی په یو پاکی کې پاتې مثلا د پاکی دی باندې لویږي څومره وخت کې مثلا دغه ویروس لمنځ ځي
او هغه خبر هم ډیره معقوله ده چې دا د بیخي دایمي خو نه پیدا کیږي ځکه د هوا او د شوا د لمر د شوا په واسطه باندې لمنځه ځي ولې کدا شي چې تازه د ناغسوي یو هفتې نه کمې ورځو کې په دغه کې یو څو ورځې اولته هغه تر څو د لمنځه نه تللي دا خطر لري د غیر عادي خو د تا خبره ده چې هغه په محیط کې هغه د شوا او د لمر او د هغه په واسطه باندې لمنځه ځي وایرس ډېر تاب نشي راوړای هغه لمنځه ځي
بله او ډاکټر صاحب ورسته کې غواړم تاسو ځینی عمده سپارښتنه سره لدی چې تاسو سلمانه یو ته یا هغو کسانو ته چې په دې ویروس اخته دي ځینی سپارښتنه وکړي چې باید دوی د خپل ناروغي په اړه ونه شرمېږي چې چیرته سلمانې ته مراجعه کوي هغوی ته دغه پیغام خپل ورسوي مجموع کې افغانانو ته مو یا هغو کسانو ته چې موږ غاغوري څه سپارښتنه دي څنګه دوی کولای شي چې په اسان ډول او په ارزان بای باندې ل انتانی ناروغي او نزانو ساتي کاغه ایډز وی یا نور ناروغي وي
او دا ډیره ښه خبره ده بیا هم دلته موږ تاسې داسې یو شاغل لرو چې یو حفظالصحه ده یو شخصي حفظالصحه ده یو محیطي ده نو ډیر کوشش دي وکړي دا هم وطنان چې زما غږار وي که په لرې ولایاتو کې که په هر ځای کې زه غواړم چې د دوی په ژبه باندې ورته وغږېږم یعنې دا حفظالصحه یا د ځان ساتنه یا حفاظت یا نظافت مراعات کې ځکه اکثر امراض انتانی لدیلار انتقالیږي او خصوصا دغه سلمانیان چې دی یا بعضی ډاکټران چې دی هغه تحصیلات کمزوره ټیټ دي مثلا دیغونه دی ما دا خواهش ته چې د مسلک په لحاظ باندې چون موږ قسم خوړلی دی د مسلمانان یو د هیپوکرات قسم خوړلی دی دوی کوشش وکړي چې زه به انسان ته ضرر نه رسوم زه به دغه مریض چې راځي دې ته ضرر نه رسوم او دی باید خپله لږ کوشش وکړي چې دا سپسي او انټي سپسي دا شان مراعات کړي ځکه دا ډېر رول لري لودین صاحب ډېره ښه خبره مو وکړه امراض انتانی په وقایه باندې لمنځه ځي په تداوي باندې تداوي کېږي ولې بل راځي بل راځي نو دا د وقایه او دغه شرایط چې موږ لرو مثلا په کووید 19 کې بیا هم زه تکراروم فاصله یو اندازه 2 متر پورې یو ماسک چې دې باندې راوځي امراض انتانی دې لاسونه په صابون منځل
دا په ټول امراض انتانی کې دا ډیر کومک کی او دا څوک چې سلمانی دی دا نور خلک دی هغه باید انټي سیپټیک مواد پیدا کی یا خپل افزار چالتې استفاده کی لېغون استفاده وکړي ترڅو دا وایرس لمنځه یوسی دا مړ کی. دا ډیر مهمه خبره ده او بیا هم وایم زر کړه ته وایم چې امراض انتانی باید جلګری شي نه دا چې بیا تداوی چې مریضی ګلته تداوی کوي ځکه زیاتیږي.
کور مودان ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب د کابل طبي پوهنتون استاد پوهان ډاکټر عبدالجلیل حسن لتاسو نه ډیره مننه چې خبرونه کې مو له موږ سره برخه واخیسته او ریدونکو لتاسو نه هم مننه کوو چې اړیکه مو ونیوله. تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
آخر بزرگ مانگی.